ساعت او دی فاصله د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصله عمل کیږي. دا نن سبا ثابته تاریخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي. نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت، د زده کړو نه د حق نه محرومیت موضوع واقعا خوشینونکې ده. نه یوازې دا چې د ښځینهو لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډېره جدي پاملرنه وشي. کنه نو شته نظام خاصې هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړی شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپېژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي د دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي، او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې موږ د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې معنی چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی، او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي:
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او ښځینه دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکاره چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړم. ابو هريره رضی الله عنه په باره کې راځي چې ورځ هغه راغې بهر په بازار کې اعلان کړ خلکو ته چې اے خلکو، تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسي؟ منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار ته راغی اعلان وکړ چې نبی رسول الله میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شي. په منډه نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبی ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی. خلک حیران شولو چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه مغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هريره، ته موږ سره ټوکې وکړې که څنګه؟ هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل؟ په جومات کې، مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بل ته ښوونه کوي، معلمین دي او شاګردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پریښی دی. د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو موږ ووایو چې موږ علم ته، موږ پوهې ته، موږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
شمه کټاوازي چې پروانی برخه کې د ماستری ترکچي زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې دا خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړي. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمې سره مې مرکه کړې. نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پیژې چې عالم ویلی و چې که تاسو غواړی چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړي یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې د هغوی پلار به درس ویلی، خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه یې ویلی. خو که چیرې یوه مور باسواده شي، په هېڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا بېسواده پرېږدي. رواني له 9000 که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلی ده، هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنې ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رازو وسنی حالت ته د دې څه چاله پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالت چې د فتندوی په کور کې نه ولسولي، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي؟
دغه شرایطو کې زمون په ټوله لکه د یو چاله پاره دغه د 12 سند اخستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه لټولنی سره مبارزه کول دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده ډیر زیات خدا چې یو دمی داس پرې کړه کې چې نور مېرمنې نشي کولای لا غا علمیت لا غا ورتیا او چې لري لا غو نه کار واخلي ته بن چې دا په یو چا بل هغه زکی او بد تاثیر ولري
کله چې طالبان وخت ورسېدل په پایل کې لشبګم ټولګي څخه پورته دین جنو پر مخ باندې خوانځي وټړل بیا تقریبا د دوو میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پانتونونه هم وټړل سول دا څومره ډیر زیان رسولای شي
اکثر مراجعین لرم چې هغه په انلاین شکل ځخپل ګورم او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت تاسو په 12 صنف کې وو دغه مکتبونه ورته باندې بیا چې کله موږ د دوی په مخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو موږ هیڅ مخه نه لرو موږ نه پوهیږو چې تر کومه بس موږ مکتبونه باندې او بل بیا چې پانتونونه باندې شو اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړي او هغه خپل هدف چې لرو مخه چې لرلې چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسیدلې و خو کله چې دوی پر مخ پانتون وتړل شو ته باور وکړه چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم لایلې شو موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پانتون ته لارې پیدا کوله بل خصوص د زړه د نجونو په اړه خبرې کوم هغه باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زموږ لایلې شو ناتوانه شو او ویلې چې بوس نوې سم پاتې نه دي اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور خنجلې شو ځکه چې زموږ ټولنه هم داسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دی و نه کړه دا دی و نه کړه د کور کارونه دي زده نه کړه تا درس ویلې خو سو شو اخر هم سو شو نو دغه پښتنو لپاره باور وکړي چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم ځکه چې ډېر نه هلي کوونکی حال په دوی راغلی ده او واقعا جواب نشم ورته پیدا کولای چې دا حالت به تر کومه دوام کوي نو دوی ممکن ډېر زیات نه هلي شي او دغه نه هلي د دې سبب کېږي چې دوی پر اتلونکو کې ژور خپګان او ډیپریشن ته لاړ شي
bale دا وخت چې تیریږي پانتون باند خوانځای باند آیا دا بیرته جبران کېدلی شي
په هیڅ صورت کې ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی او اوس هغه وخت نه دی را رسیدلی چې موږ وقفه پکې ورکو یا دوه کاله د موږ د کورونا له خاطر ضایع شو دوه کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی د موږ ضایع شو د موږ د نجونو نو څلور کاله په دغه سي او شرایطو کې د افغانستان په شرایطو کې فکر کوم اصلا نه ایجاب وي چې دغه موږ جبران کړای شو د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو موږ چلوي کاله شاته لاړو
bale شمې جانې تاسو خپل خوانځای لوستای بیا پانتون لوستای بیا کاری صحیته وتلې کار مکوو د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه وځکه خوانځي بند کړل پانتونونه بند کړل تاسو خپل عیني شاهد یاستې آی رښتیا چاپیریال سم نه و
زنه پیغام چې دغه سم چاپیریال څه ته وایي که وایم چې زموږ ټولنه افغاني د خو افغاني ټولنه هم لرو که وایي چې غیرتی د خو غیرتی ټولنه هم لرو که وایي اسلامي د خو اسلامي ټولنه هم لرو نو دغه چاپیریال چې سم نه دی ز په دې واقعن ما دا تعبیر تر اوسه نه کړی چې سم نه دی څه معنی سم نه دی یعنی زموږ پلرونه هغه نیکونه هغه ټول به غیرت او چې بیا نو موږ پرې خودلو چې په هغه چاپیریال کې مدرس ویلې ز شخصا خپل له چاپیریال کې چې مې درس ویلې اصلا ورنه بد خاطر نه لرم
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهیږي نه نور څوک نه پریدي چې افغانان پر مخ لاړ شي تاسو څه اتس وایي څه فکر کوئ
دا څه خبره نه ده چې دوی بنه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم خ پوهیږي چې مثلا کچیر زمونږ جون درس ونه وایي که موږ چیرې ډاکټر ونه لرو خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجی ګوایي دوی خپل مور خور کوم ډاکټر ته بیای چاته بیای دا خو دوی متاجیږي نو زه فکر کوم په دغه یو استمه پیړی کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهیږي خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې جونې درس وایي ځکه چې دوی پوهیږي که دغه جونې دغه قشر په ټوله کې یعنی یو سره یو شي یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پر مخ ګوکړي بیا دا هغه ټوله نه د چیڅو کې نشم اتولای نو زه فکر کوم دا بهرن فشارونه دي پر دوی
اکثره انجونې چې لمو سره تماس نسی دوی د زده کړې څخه لري پاتې دي په ژور خپګان باندې اختصوي دي آیا ټول اوراز خپګان کول او نایل کېدل د هله لار ده
نه په هیڅ صورت نه زه ورته وایم چې تاسو مې نایل کېږي ګوري ټول اسکل تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده تقریبا څلور کال تاسو په پانتون کې مبارزه کړې ده همداسې کوم کار کوو څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالش شونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې او پانتون کې او یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وي، دا هم یو همدغه سی یو مشکل ده چې باید الله را ورته پیدا کړي. او په هیڅ صورت د نه نایله کېږي، خپل زده کړو ته د خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي، نایله توب د حل لار نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري. نایله توب، ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لار نه ده. دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري له خپلو لوڼو سره خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسي کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو مات ورته وکاري چې اوس بالاخره تاسو جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته ضرورت لري. ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ میرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنی دا نه اجابه چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي، دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پانتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار په طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو خو به درس او به تعلیم دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، ایل ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پرېږدئ چې هغوی درس ووایي، پرېږدئ چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړېږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه رسېدلي.
قدر من دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول حکم کې لشبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغان جونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حده چې اوس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پرېږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 8 8. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
آزادی ملمه. درنو اوریدونکو، شې چاري زموږ ځانګړی ملمه په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی، خو ډیر کاری د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسی. واک صاحب، د خپل ژوند په اړه راته وایست، د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده. اماری زیکی څلورم او پنځم شپږم صنف ویلې په سرخوت کې. بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلې ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخوت ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلې ده. نو بیا پوانتون یو کال تعطیل و بیا چې شروع شو بیا موږ پوانتون شروع کړو په 2025 کال کې. نو په کابل پوانتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجي په څانګه کې مې درس ویل دی. نو زمونږ د پوانتون هماغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې، بیا پولیټکنیک په څلورم مالیالی کې وم او په اول منزل د درې مللی کې چارالي ونیولې وه، لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر وو. نو
پوانتون دا کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې وه.
او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویل چې دا په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم، په درېیم منزل کې، او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چارالي ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسو واورېدو چې کوره تا شوې ده، تاسو او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی، بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
او دې وخت کې ټول خلک ویده و، سبا شپږ بجې یا خدای مهرباني شپه به نه به مخکې و، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او موږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و، بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلې نه هغه آوازونه وشوه، شپېلکونه وشوه، خلک خوشحاله وو. فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعت وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو، موږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو. موږ چې دغلته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وتی د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله، او د عطاګل ورته ویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېده، مړ شو. نو د عطاګل ورته ویل چې ودیل د چې ستاسې هغه وویل چې وای موږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي، او د هغه ورته ویل چې تاسو خو موږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه ده اوس ثابته شوه. هغه بیا ورته ویل وای نه، وای موږ ببره کارمل ویلي دي، وای چې باید کار اوس کجا باید شروع کړ، موږ وای د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه و، اخوانیان چې وو زما په یادېږي چې د دوی هغه و خپه و.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 2025 کال و، هغه عیسوي کال 1902 اویا به راتم، خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په 1902 کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه مې راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل، ته پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به 2 کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې موږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو دغه اووم کې موږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و، د اردو بیرغ و، دی خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې موږ به دې نظام ته وفادار یو، موږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و، موږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناستو، زموږ په ټولي کې یو موږ شپږ کسه و په دې مېز ته ناستو ډوډۍ مو خوړه. یو کې موږ و چې د بیروت نه راغلی و، همدغه د اشرف غني دوی وهدي و، دې خلکو هم صنفي و، هغه زراعت نه فارغ و، هغه مونږ سره و، یو بل د طب ډاکټر و، یو بل ډاکټر و، یو بل دی کیمیا فارغ و تحصیل و څو کسان و.
عسکری نه وروسته مو کوم کار اول شروع کو؟
عسکری نه وروسته بیا زه لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشو، بیا عربستان سعودي غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وایستل. نو زم بیا بلې خوا لاړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته، او وروستۍ وظیفه مې په هغه کې وه، په لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا د هغې ځینې زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلابات را لېږلی وم، یو کار پسې خدمتي هلته، یو د بیرایت و، یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره و، هغې نه چا شوکانې اخیسته، تل په نوم باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې را ولېږلو، یو دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ور یې کړو. بیا چې بېرته ترڅو تلمه زه، بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوئ؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. سبای تلم کار ته وزارت معدن ته روان وم، چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه، منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. ده لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاري ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه 15 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني مامور ویل، وایي ته ژوندی هلک، زه په غېږ کې ونیولم، وې ژړل. ما دې وایه که ولې ژړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وي. دا دلته بعد کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی، له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې، او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم نه وومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت وو زه او رفیع صاحب، بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدم، یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، د کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسنین له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه کشر وم، د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسې خو په ساینس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سن کې وم، په اووم سن کې وم په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، مونږ امتحان نه و، د قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی. زه غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تر زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړ، ویل واله که ته بچې د پیسې خو راوت چې کار راته وسپاره. هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوی نه و، یاد مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا یو څو ورځې بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو. د ادم هغه ته ولېږله ننګرهار کې، یو اخبار چاپېدی ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړ. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما علاقه له پخوانه و. بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم، چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې.
خسنو
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي و، د هغه سره م کار کاوه. بس د استقلال خبر م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته.
بله
هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې، لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلک. زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عبدالرحمن الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي، هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو، په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو.
درست په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشهر کې مې کار وکړ. هلته بیا ما یو ریسرچ هم وکړ د ګچو په تیږه باندې، هغه کتاب دی، هغه ریسرچ چاپ شوی د هماغه ځای کې د یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ هلته بیا په هغه کې کار کاوه، د دې څنګ کې په هایدروجیولوجي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته، هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته وي چې خلک هملته مصروف شي. لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیږه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کې، او د اصفهان په اطرافونو کې څه هملته بیا په هغه باندې کار وکړ، په شاه مقصودو تیږه باندې. او ځینې نور شیان معدني موادو هغې باندې مې راپور ولیکه، هغه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله.
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت و، نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه وات تاتیا بو. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتماً ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه. نو دلته هغه هم کار کاوه، هغه سره مې بحث راغی. تاریخ باندې بحث راغی، هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو د تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې بحث وکړه. ما د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلی دي.
بله
راغلی دي، وخت تیر کړی، خو بېرته لاړ دی. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه قطعه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړم. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و، دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد، ده دا اخبار مصادره کړې وه، سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه. بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ دی، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړه کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهابلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې د ډاکا سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله، خپله مې یو موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، دې په څنګ کې مې چا خبره، په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړ، هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې وو، په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز، دې ځایونو پورې. بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو، بیا دا کار ما وکړو، د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې. نو دا کار مو 15 کالم دا کار وکړو، دا تام راټولول او راټولول او دلته ځینې خلک را سره و په دې پیښول کې. یو دفتر مې بیا جوړول او بل دفتر مې د دې ریسرچ دی شانو. نو دا بیا دې باندې دې کالم کپل هغه بیا دې کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانی ورته وایم وکړ. یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجرو صاحب د خدای به هغه کړی و چې هغه خلکو نه پښتنه کړې و چې تاسو باچایي نظام غواړي، اخواني نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه 8 و 10 به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروی وکړه. د 1002 کسان نه مې پښتنه کړې وه، دسه سروی مې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، دا ظاهرشاه کړی شي، دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروی مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروی بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي و، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان هغه خدای دې وبخښي مړ ده. هغه لیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره ده چې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته ښه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سرویګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط او یا څه دا سروی تاسو فرسان 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسان وظیفه ورکړي، تاسو د باسوادان نه پښتنه وکړئ، د بېسوادو خلکو نه پښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پښتنه وکړي چې طالبان باید دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان کې وړې خلک ترور شو، وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل. دا څنګه و دا خبره؟ زم داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د انیشال خوا نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته. کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دی چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکړئ، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و، زه د ویلي دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې، ناپېژاند سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چا په خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساو. نو څوک راپسې را نغ دلته، بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا 10 ورځې بلته وو، بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته. هلته یو کور کې اوسېدلو، بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، باید اول ژبه زده کړي، د ژبې پور زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو تن زده کړه، بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله. و 3 کاله معلم وم دلته، د مختلفو مضامینو، خصوصا خلک چې له آسیا نه راځي و مکتب یې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و انګریزي و ناروژني دا سبقونه ورته ویلي وو. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه دی هغه ته پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې دغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستان په نوم باندې و، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی و، خبرې وکړې، د افراسیا پټک راغلی و د پاکستان نه، وستاس تارک راغلی و د فرانسې نه، دوه درې سیمینار و دوی هم پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې مې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه هم داسې پاتې ده، او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادرې افتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېژي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروی کې چاپ کو، کم شمار کې مې چاپ کوم. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم، او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ هغه تان کې، هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایت نه پوهېږم لاسته نه ورځي، مانه ډېر خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته، برابر شي چېرته به چاپ کړم.
بل
یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړو. دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما دی، انګریزي دلته خپل تقویہ کړ ورته او به ته انګریزي باندې ولیکو. څو کال ته کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته، امازون کې البته هغه کیږي،
په امازون کې بخپریږي.
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادګی نه ده شوډل چې چاپی کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته جیشي او داخله کې ولل، د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده. نو دې په سړي به ونه کړې د ما چې چا په څیر کوم هغه په څیر کمپنۍ ته پبلشر په څیر وګرځي، کوم امازون کته چې جګ شي کې دې شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به خلک ولولې کنه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي په خپل؟
زه فکر نه کوم چې په خپل پښتو کوم، ځکه دا که په خپل زه پښتو کوم دا بدونه وخت غواړي چې یو بل ناول دې ولیکم په انګریزي کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پرې باندې فکر نه کوم چې خپل یې په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د یو عادت لره ما چې دا وتخم کوله تا خبرې کما د وخته پاسېدلی نه وای، مانه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي د ملایان لاویدي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم، همدغه باندې ورځ تېروم. زه بچانو سره مې ډېر وخت تېر کړ، بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کور مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ، سلامت اوسئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
کومالو بداغو زلف مران سرا کومالو بداغو زلف مران سرا چنشت دمه د دنیا ده پاړو غانو سرا کومالو به کومالو بداغو زلفم ران سرا چنشت دمه د دنیا ده پاړو غانو سرا کومالو به کومالو بداغو زلفم ران سرا دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا نیما خیر 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 دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا نیما دغ دستور دے چھے اغزی دی دا گلان سرا دغ دستور دے چھے اغزی دی دا گلان سرا چنشت دمه د دنیا ده پاړو غانو سرا کومالو به کومالو به داغو زلف مران سرا زیب زینات با پادشاہی پا دیر دولات سکا پا زیب زینات با پادشاہی پا دیر دولات سکا پا زیب زینات با پادشاہی پا دیر دولات سکا پا زیب زینات با پادشاہی پا دیر دولات سکار پسیب زینات پا پا چاہی پا دیر دولت سکار چشتا دمین خزانے دے عاشقان سرا چشتا دمین خزانے دے عاشقان سرا چنشت دمه د دنیا ده پاړو غانو سرا کومالو به کومالو به داغو زلف مران سرا کومالو به داغو زلف مارانو سره.